انا مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي د حکومت د سولې طرحه غیر واقعي ده، خو د افغانستان جمهوری ریاست دغه طرحه بشپړه طرحه بولي. تمه ده د ولسي جرګې یو پلاوی کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي، چېرته چې تېره اونۍ افغان او پاکستاني ځواکونو جګړه کړې ده. په چک جمهوریت کې د ببرک کارمل د اوسیدو او بیا افغانستان ته د تګ او ولسمشر کېدو یو ډیر مفصل او جالب راپور هم په دغه پروګرام کې تاسو ته خبرو. هیله ده تر پایه سره پاتې شئ. تر هر څه مخکې خبرونه دي. د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا رد کړې چې له افغان سفیر شکر الله عاطف مشال سره په پاکستان کې ناوړه چلند شوی دی. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله په دې ولایت کې دوه اویا ملکیان وژل شوي. نن د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ لوبه پیلوي. او د اروپایی ټولنې یوې ویاندې مایا کوچیانیچچ له ایران غوښتي چې داسې فعالیتونه دې نه کوي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان سفیر سره د ناوړه چلند اداره ردوي. د خبره یاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې د پاکستان حکومت ټولو ته درناوی کوي او له بهرنیو استازیو تمه لري چې له ډیپلوماټ تیکو نورمونو او اصول سره سم مخته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورس په یوه اعلامیه کې ویلی په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان ISI لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره شوی و. په اعلامیه کې افغان حکومت د پاکستان په دې کار کلک اعتراض کړی و او ویلی و چې د ISI لخوا د افغان سفیر احضار او له هغه سره ناوړه چلند د ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل دی. افغان سفیر ورسته له هغه ISI ته ورغوښتل شوی و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي و په کابل کې د دوی ډیپلوماتان ځورول شوي دي. پاکستان له دوشنبې راهیسې په کابل کې خپله قونسلګري هم د هغه څه په خاطر چې خپلو ډیپلوماتانو ته پیښې امنیتي ستونزې یادوي تړله. افغان قونسل حکومت وایي د امنیتي اندېښنو په باب چې پاکستان یې په خاطر خپله قونسلګري تړلې ټولې ادعاوې په کلکه څیړي او پاکستان او نورو ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د ډیپلوماتانو د امنیت لپاره به خپلې هلې ځلې کوي او ډیپلوماتان به خوندي وي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله په دې ولایت کې دوه اویا ملکیان وژل شوي دي. دا خبره د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وکړه.
د غزنی ولایت په مرکز ولسوالیو کې د وسلوالو لخوا په عامه لارو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو او ښوونځیو استوګنیزو سیمو کې د دوی د راکټونو د لګېدو او دغه راز په استوګنیزو ساحو کې د دوی د موټر بم د چاودنې له کبله ټول ټال 295 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دغو کسانو کې 2 اویا تنه په شهادت رسېدلي دي او 178 تنه ټپیان شوي دي.
د دولت وسلوالو مخالفانو په غزنی کې د اوښتو مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کوي. د هندوستان په لکنو ښار کې د مسابقو دغه لړۍ د افغانستان په کوربتوب کیږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټکل شوې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډله سره خپله لومړۍ 500 لوبه پیل کړي. دغه لوبه به د کابل پر وخت یو بجه پیل شي.
دویمه ورځنۍ لوبه راتلونکي شنبه او دریمه ورځنۍ لوبه د دوشنبه پر ورځ کیږي. په هندوستان کې به دواړه ټیمونه درې شل اورې مسابقې د نومبر پر 14 شپاړسمه او 13 کوي او بیا به په آخر کې یو ټیسټ مسابقه هم ورکوي. د هانګ کانګ د تاریخ په موزیم کې پرون د افغانستان د تاریخي اثارو نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومن تیره شپه له هانګ کانګ ازادي راډیو ته وویل
دو سوه یو دیرش قلمه تاریخی اثار شاوخوا درې میاشتې به دلته په دغه موزیم کې نندارې ته ایښودل شوي وي. زموږ هدف د افغانستان د فرهنګ او تاریخ سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو آشنا کېدل دي.
په دغه نندارتون کې د تپې فلول، آی خانم، تلا تپې، باګرام او تپې زرګران تاریخي اثار راغونډ شوي. د اروپای ټولنې یوې ویان دی له ایران وغوښتل چې داسې فعالیتونه دی نه کوي چې پاتومي تړونکې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. مایا کوسیانی چې پرون ویلي که ایران داسې ونه کړي د اټومي تړون ساتل به ګران کار وي. تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړونکې له تعهداتو د ترسره کېدو لپاره به تازه اقدامات کوي. ایران ویلي چې د فردو په اټومي تاسیساتو کې به سنټرفیوژونو ته د یورانیم او ګاز تزریق پیچکاري کړي. ولسمشر حسن روحاني پرون په یوه وینا کې ویل هیواد به نن چهارشنبه 1340 سنټرفیوژونو ته د یورانیم او ګازو پیچکاري کول پیل کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینی کراب هم ویلي له تعهداتو تر شا کېدل له اټومي تړون څخه سرغړونه ده او د برېټانیا ملي امنیت ګواښي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا ویلي کرملین وضعیت په اندېښنې سره ساري. تر دې یو ورځ مخکې ایران خبر ورکړ چې د آیر شپږ له دوه برابره پرمختللو سنټرفیوژونو اوس استفاده کوي. دا هم د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ له اټومي تړونه سرغړونه بلل کیږي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه په اوکراین کې د سولې د پروسې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. د لیناس لینکیفیچوس په وینا روسیه د اوکراین په شخړه کې په ګمراه کوونکي توګه ځان یو بې طرفه لوری بولي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لینکیفیچوس پرون په پراګ کې هغې روسي ژبې ټلویزیون شبکې ته چې د آزاد اروپا راډیو او امریکا غږ یې په ګډه چلوي داسې وویل: ښایي د اوکراین د سولې په پروسه کې تر ټولو لوی خنډ روسیه وي. ځان یو بې طرفه لوری ګڼي، حال دا چې د دې شخړې یو عمده برخواله ده، که څه هم په رسمي ډول دوی داسې نه ګڼل کیږي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو په اوکراین کې بلتون غوښتونکو ته وایي چې پر یوه موافقه صلاح کېدو ته اړتیا لري او موږ به مو مرسته کوو، خو په عملي ډګر کې شیان برعکس وي. روسانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې سږکال په نړۍ کې 4.1 میلیارد وګړي له انټرنیټ سره تړلي دي. د مخابراتو نړیوالې ټولنې یا آی ټي یو دغه راپور پرون خپور شوی چې پکې راغلي مخ په وده هیوادونو کې د انټرنیټ د ښځینه کارونکو شمیر کم شوی. دغه اداره چې د ملګرو ملتو په چوکاټ کې فعالیت لري وایي د 2013 کال په نسبت په ټوله کې د انټرنیټ نړیوال ګډونوال 15.3% زیات شوی دی. د انټرنیټ زیات کارونکي په اروپا کې او تر ټولو لږ په افریقا کې میشتي. که څه هم په دغه راپور کې د افغانستان په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې شوي، خو ویل شوي چې په افغانستان کې تر ښځو زیات نارینه انټرنیټ کاروي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې اوري چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالعبدالله د حکومت د سولې طرحه غیر واقعي یاده کړې، خو جمهوري ریاست بیا د دغې طرحې ننګه کړې ده.
دا طرحه د لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده، او د دې طرحې په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو اصنافو سره ورباندې مشورې شوې دي.
حکومت څو ورځې مخکې اومادهی طرحه وړاندې کړه چې له بیلابیلو لورو سره مذاکرې مهمه برخه جوړوي. په پام کې ده د ولسي جرګې یو پلاوی د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي.
په پام کې ده چې د ولسي جرګې ځینې استازي هم لاړ شي، هلته هغه وضعیت خپله وګوري، د خلکو سره د خواخوږۍ، د هغه خپلو ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تقدیرولو.
کنړ په نړۍ ولسوالۍ کې تېره اونۍ د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پاکستان کې اپوزیسیون او حکومت سره جوړ رانغلل او مظاهرې پرون د 15 ورځې په مخه په اسلام آباد کې روانې وې. یو مظاهره چې وویل
مرته یې پروا نه ستا، انشاءالله مرته قرباني د بار دلته راغلی یو، سیسه د قائدین حکم هغه حکم به موږ پوره کول د بار راغلی یو.
او د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې په چک جمهوریت کې د ببرک کارمل د اوسېدو او بیا افغانستان ته د هغه د تاګ ولسمشر کېدو په اړه یو ډېر مفصل او جالب راپور لرو. ملالۍ بشیر د یوې برخې کیسه داسې وایي:
د دسمبر میاشتې په پای کې کارمل په ټوله نړۍ کې د تلویزیون پر پرده راڅرګند شو. د سکلینی تپلیتسي ښاروال میلش د کارمل په لیدو شوک شو. دی وایي دا همغه سړی دی چې دلته اوسېده، موږ پوه شو چې دی دلته پټ وو، او وروسته دوی دی د افغانستان د ولسمشر په توګه رامخې ته کړ.
دغه پروگرام ته بیا هم خراغلی رازول. لمړی مطلب ته د افغانستان جرای رئیس د حکومت د سولې پر طرحه انتقاد کړی خو جمهوری ریاست دغه طرحه بشپړه طرحه بولی. د افغانستان جرای رئیس عبدالله دغه ومادی طرحه غیر واقعي بللی ده. عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د سولې وړاندې شوې طرحه د غوښتنو یو لیست په څیر ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
که څه هم اجرایه رئیس د جمهوری ریاست د سولې تازه طرحه غیر واقعي ګڼي خو د جمهوری ریاست یو ویان وایي چې دغه طرحه له بېلابېلو لوریو سره تر سلا مشورې وروسته جوړه سوې ده. اجرایه رئیس عبدالله پرون سېشنبه د فرانسې خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي د افغانانو په شمول هیڅ چاته دغه طرحه جدي نه ده ښکاره سوې. د ښاغلي عبدالله په خبره طالبان هم باید دا شرط لیرې کړي چې ګواکې د افغانستان له حکومت سره مذاکرې نه کوي، ځکه د اجرایه رئیس په باور حکومت باید په هر ډول مذاکرو کې شامل وي. نن دا حکومت په واک کې دی، سبا د ټاکنو تر نتایجو وروسته بل حکومت واک ته رسیږي. دا باید د طالبانو لخوا د شرط په توګه مطرح نه سي چې له حکومت سره نه بلکې له نورو اړخونو سره خبرې کوي. موږ په دې باور یو چې مرکزي ټیم باید پراخ وي او حکومت یې یوه برخه پاتې سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې و مادي طرحه د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې اعلان کړه. په هغې کې له طالبانو غوښتل سوي چې د سولې د موافقې په صورت کې له جګړې لاس واخلي او دا تضمین دې ورکړي چې په افغانستان کې به د جګړې ټول عوامل له منځه ځي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال تېره شپه ازادي راډیو ته وویل حکومت دغه وړاندې سوې طرحه پایدارې او عزتمنې سولې ته د رسېدو تر ټولو لنډه لار ګڼي.
طرحه شامی او مکمل طرحه ده. دا طرحه ده لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته سوې ده او د دې طرحې په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو اصنافو سره ورباندې مشورې سوي دي.
د حکومت اجرایه رئیس د سولې د مذاکرو په تړه ویلي چې په هر ډول مذاکرو کې باید حکومت شامل وي، دا که حکومت د ده په رهبری وي یا هم د محمد اشرف غنی په رهبری. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو تریوي حمله وروسته لغوه کړلې. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان ووژل شول. د سولې مذاکرې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر مخ بیولې چې د سولې پر یوه موافقه سلا کېدو ته نږدې سوی وو. د شغلی خلیلزاد په خبره د دوی د سولې په موافقه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو موضوع هم شامل و. وسلولو طالبانو د افغانستان له چارواکو سره له مخامخ خبرو انکار کړی او په افغانستان کې خپلې حملې نه دي بندي کړي. د افغانستان اجرایه رئیس د فرانسې له خبري اژانس سره د خپل مرکې په بل برخه کې د ولسمشري انتخاباتو د نتایجو په اړه خوشبيني شولې ده. د عبدالله په خبره په دغو ټاکنو کې لوړان دي د بریا اعلان نه دی کړی بلکې خپل کتنه او ملاحظه شریکه کړې ده. هغه ویلي چې د رایو تصفیه بعد انتخاباتو له شفافو نتیجو سره مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غوښتل په پام کې د چي د ولسی جرګې یو هیئت د کونړ ولایت ناړی ولسوالۍ ته ولاړ شي چیرته چې تیرونه افغان او پاکستانی ځواکونو جګړه کړې ده. د لړم اقرب په 15 او شپږمه دواړو لوري په جګړه کې چې د کرخې دواړو خواو کې وشو خلکو ته مرګ ژوبله وخته. په ولسی جرګه کې د کونړ یو استاد نعمت الله کاریاب وایي اوس هم هر شیبه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د شخړې د بیا پیلېدو ویر کیږي. له ښاغلي کاریاب سره صالح محمد صالح مرکه کړي.
په واقعیت کې تیرونه د ناړی ولسوالۍ په دوکلام کې هغه وخت جګړه را پیل شو چې کله پاکستانی ځواکونو د ډیورند کرخې په وګدو کې د خواته الته چې زمونږ کلی پراته دي د دوکلام په نوم کومه ساحه ده، د دې کلی په څټ باندې یو غونډۍ ده او غوښتل یې چې دلته یوه پوځي قرارګاه او یا چونۍ جوړه. دا داسې یو ځای و چې خوړ دی، د دې خوړ په اغاړه دا رندو دی، دې خواته دې غاړه دوکلام دی. دوی که په دغه ځای کې د خپل استحکامات جوړ کړي وي دغه ټول کلی د بیا داسې و چې د دې په ورغوي کې راتلل. ځایي خلکو د دې ممانعت کاوه او افغان ځواکونه بیا ور مخته شول او بیا د فوجیانو ترمنځ جګړه شوه. نو وضعیت دو درې ورځې خو رښتیا ترینګلی و، مرګ ژوبل هم پکې وه دواړو لورو ته. اوس حالات په بشپړه توګه داسې نه دي چې سړی دې ونه وایي چې هر څه سم شوي دي، ولکه بیا هم په هماغه نقطو کې پوځي تحرکات کېږي او یا د پوستو د جوړولو پرېکړه کېږي او یا پرته د دواړو حکومتونو له تفاهم نه داسې کوم اقدام کېږي، نو حتمي ده چې بیا به جګړه کېږي او بیا به تلفات اوړي او بیا به خلک بې کوره کېږي. په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت د چارواکو پرته د ولسي جرګې ځینې استازي هم لاړ شي، هلته هغه وضعیت خپله وګوري، د هغه خلکو سره د خواخوږۍ، د هغه خپلو ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تقدیرولو یو واقعي تصویر بیرته ولسي جرګې ته راوړي او بیا د افغانستان حکومت او نړیوالو ته ورسېږي.
کریا صاحب، ځینو کسانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې اوس هم پاکستاني پوځیان د کرښې دې غاړې ته د کونړ په خاوره کې د تاسیساتو په جوړولو بوخت دي، نو د دې شی لکه چې مخنیوي نه دی سوی که څنګه؟
ماغه نقطه په کومه باندې چې دوی په خوا غوښتل هلته پوځي تاسیسات جوړ کړي، هغه ځای کې نه جوړی. د سیمې خلکو زه چون په ماغه د ماغه ځای یم، دغه نشاته یو بل ځای دی او په ماغه ځای کې دوی ځایي خلک وایي چې لګیا دي او کار کوي. خو هسې خو د کرښې په اوږدو کې د دوکلام نه نیولې تر بارامچې پورې، د هلمند تر وروستي سرحده پورې، دوی په دغه ګرده ځمکه باندې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې غزن تار هم غځولی دی. د څوارلس سوه کلاګانو یا پوځي حصارونو د جوړولو تابعه یې کړې ده، په ځینو ځایونو کې کړي. دا یوه نقطه د خلکو د سترګو لاندې ده، دغه ښکاري. ولې په نورو ځایونو کې تاسو چې همدغه کرخه ده یوازې د کونړ په اوږدو کې چې وګورئ هلته غرونه دي، هلته دا څوکړي کورونه نشته دی. نو په ډېرو ځایونو کې دوی چې هغه د اوس لپاره کوم ځای ته صفري نقطه وایي، د هغې نه هم دې خواته هغوی خپل پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. موږ خو داسې یو چې محتاج یو، ناتوانه یو، هلته بیا د خپلو سرتیرو د اکمالولو او د هغوی ته د تجهیزاتو د رسولو توانایي نه لرو. په ډېرو ځایونو کې دا کار کېږي او روان دی.
والی اندېښنه څرګنده کړې ده چې په دواړو خواوو کې پوځیان ګوته په ماشه په سنگرونو کې ناست دي. آیا وضعیت دغسې دی؟ یعنی هر شپه بیره کېږي چې بیا به د دواړو ترمنځ شخړه پیل شي؟
بالکل. هلته د نړۍ ولسوالۍ ته ماغه چې د بریکوټ ساحه ده او زموږ سرحدي ځواکونه دي، لا هغه لومړۍ ورځې چې ورغلي دي اوس هم لاشته دی. خپل هلته د سرحدي ځواکونو قومندانان، د لیوا په سطحه باندې د پوځ قومندانان او د پولیسو دا ټول هلته شته دی، حضور لري. او بلې خواته هم پوځي تحرکات چون سیمه یو بل ته نږدې ده ښکاري، نو دواړو لورو ته دا رښتیا ده چې هغه د پخوا نه اضافي ځواکونه هلته دېره دي، ځای په ځای شوي دي. موږ جګړه نه غواړو، په هیڅ حالات کې هم نه غواړو، ځکه د جګړو ستړي یو. که کله را باندې کېږي او تحمیلېږي، نو بیا هم امنیتي ځواکونه او هم ولس چمتو دی چې له خپل ځان، د خپلې خاورې او له خپل ولس نه دفاع وکړي.
کاري صاحب، تاسو د هغو کسانو څخه وایئ چې په ولسي جرګه کې مو د ځینو اضطراري غونډو پر رابللو انتقاد کړی دی چې پر ځینو وړو مسایلو باندې اته د شپې ناوخته غونډې رابلل شوي دي. خو تاسو د کونړ موضوع ته هم اشاره کړې چې کلونو راهیسې راکټونو باندې توغول کېږي، له کرښې بلې غاړې څخه او دغه راز جګړې کېږي. ولسي جرګه کې ولې دا موضوع دومره جدي نه مطرح کېږي؟
هماغه ورځ باندې چې جګړه وشوه د شپې نه سبا ته چې موږ ولسي جرګې ته لاړو، د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې له استثنا پرته ټولو وکیل صاحبانو د بیګانه موږ د انسجام یو ګروپ دی، په هغه کې مې غږ وکړ او هر یوه دا غږ راپورته کړ. ولسي جرګې خپل موقف او دریځ څرګند کړ، یو پریکړلیک یې ولیکه، یو اعلامیه یې ولیکل، او د هماغه په تعقیب باندې یو پلاوی وټاکه او دا به سیمې ته ځي. نو ولسی جرګه خپل موقف او دریزی په دې برخه کې ترګن کړی دی، لا هم جدي دی. داسې نه وایي چې ګوندې که په د وطن په یوه ځمکه باندې اور بل و پروا نه کوي، په دې په ملي مسایلو کې تر ډېره پورې اوس موقف د ولسی جرګې ښه دی او روښانه دی.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی نعمت الله کاریاب د کونړ ولایت استازی ده وویل چې د یو ځینې نور وکیلان به د کونړ نړۍ ولسوالۍ ته ځي، چېرته چې له افغان پوځیانو سره تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو جګړه وکړله او دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
ازادي راديو ته وګست دولت شپګنی منځنۍ چپا او افم 3.5 باندې خبرونه کوي. که یوی خاطر رسنه او خبریالان د خلکو د اذهانو په جوړولو کې خو مثبت رول تر سره کولای شي، نو بل لور ته په غزنی کې ځینې خبریالان وایي چې رسنه او خبریالان دي د همدغه نفوذ په استفاده د سولې لپاره کار وکړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه راپور را لیږلی.
رسنۍ چې د دولت څلورمه قوه بلل کیږي، نو په غزنی کې ځینې خبریالان یې د سولې د ټینګښت لپاره هم یوه مهمه برخه ګڼي. دوی وایي که دغه رسنۍ او یا هم په ټوله کې خبریالان یې د مثبت اړخ لپاره په کار واچوي، سولې ته لاره هوارېدای سي. لیکوال او خبریال عارف روان وایي که خبریالان او یا هم رسنۍ په دغه برخه کې خپل رسالت په ښه توګه ترسره کړي، د سولې لپاره لاره هوارېدای سي.
که چیرته خبرنگار خپل رسالت په رښتیا هم خصوصا په غزنی کې که خبریالان خپله وجبه مسلکي وړتیا په کار واچوي، سوله اتمی انشاءالله تمینېدای سي.
په غزنی کې د یوې نړیوالې رسنۍ خبریال اسدالله بلهار جلالزی بیا په دې نظر دی چې ژیړ ژورنالیزم په هیواد کې د ستونزو لپاره لاره هواروي. زیاتوي هغه خبریالان چې د پردو ګټو لپاره کار کوي، که له دغه کار څخه ډډه وکړي، د سولې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کولی سي.
خبریالان که د زیر ژورنالیزم څخه مخه را وګرځوي، نو به دوی وکولی سي د سولې په ټینګښت کې ښه رول ولوبوي. زیر ژورنالیزم دی چې تر ډېره بریده پورې تاوتریخوالی رامنځته کولی سي، تر ډېره بریده پورې خلکو ته اندېښنې ولاړولی سي، تر ډېره بریده سولې د پرمختګ په مخه کې خنډ کېدای سي.
ژیړ ژورنالیزم د پردیو د ګټو او یا هم د څو پیسو لپاره خبریالۍ ته ویل کیږي. په غزنی کې د خبریالانو د اتحادیې رئیس رحمت الله نیکزاد هم وایي خبریالان د سولې په تړاو د ذهنونو د جوړولو لپاره ښه رول ترسره کولای سي.
باور کامل دارم که خبرنگار
زه پوره باور لرم چې خبریالان د سولې په پروسه کې همیشه هڅه کوي، دوی مهم نقش په دې برخه کې ترسره کولای سي. خلکو هم رسنیو او خبریالانو ته سترګې نیولې دي، اوس بیا هم د سولې خبرې ګرمې دي. خبریالان د مثبت اړخ په نظر کې ونیسي او مثبتو خبرونو ته د پوشش ورکړي،
خوبره انجام بتن.
په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار هم په دې باور دی چې خبریالان د سولې لپاره د ذهنونو د جوړولو لپاره ښه رول ترسره کولای سي او تر یوې اندازې دغه رسالت سرته رسولی دی.
مؤثریت بیخي زیات په ورسوي کې د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې، لا یو ډلو ترمنځ تفاهم پرامنځته کولو کې زما فکر باندې ډېر مثبت رول یې ځای کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په افغانستان کې په ځینو رسنیو او یا هم خبریالانو دا پړاوره چول کیږي چې هغه د پردیو ګټو لپاره خپل فعالیتونه پر مخ وړي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیجیټل ژورنال خپرونې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د دفتر یا سیګار نوی راپور ته کتنه کړې ده. په دې راپور کې له 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې د 132 میلیارد ډالرو د لګښت مسله څېړل شوې ده. د سیګار په استناد ډیجیټل ژورنال لیکي چې دا پیسې پر امنیت، ښه حکومتولۍ، بشري مرستو، ملکي چارو او له لویو سره په نهو برخو کې لګېدلي چې 114.1 میلیارد یې یوازې د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړې شوې دي. خبرونه لیکي د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه د څه باندې 106 میلیارد ډالر ژمنه شوې ده او نږدې 9.2 میلیارد یې مصرف شوي دي. له دې برخې به نږدې 6 میلیارد ډالر چې د ژمنې موده یې پوره شوې ده شایي هیڅ مصرف نه شي. ډیجیټل ژورنال د سیګار په استناد لیکي چې له سیاسي جوړجاړي وروسته به نورو 15.2 میلیارد ډالرو ته ضرورت پیدا شي. خبرونه وړاندې لیکي چې دغو پیسو ته نړیوال بانک هم په یوه راپور کې اشاره کړې او څرګندوي چې تر سیاسي موافقې وروسته د اجتماعي او اقتصادي پرمختیا لپاره دې پیسو ته اړتیا شته. د سیګار په وینا په 2013 کال کې د افغانستان ناخالص ملي عواید 0.2 ته رسېدل او سږ کال تر اوسه 3.2 ته لوړ شوي دي. خبرونې بیا د افغانستان د مالی وزارت د یو بیان خبري راخیستې دي چې وایي موږ روان کال تر اوسه 116 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړې دي. ډیجیټل ژورنال بیا د انتقاد کوونکو په استناد لیکي چې په افغانستان کې نړیوالې مرستې په شفاف ډول نه دي مصرف شوي. خبرونې د سیاسي چارو د کتونکي نقیب الله هاشمي خبري راخیستې دي چې وایي زموږ سیاستوال په دې کې پاتې راغلي دي چې د امریکا مرستې سمې ولګوي او په ورته وخت کې د امریکا مرستې چارواکو ته نه دي سپارل شوي چې پر لویو پروژو یې مصرف کړی وای. د لویدیځ وی بلې خبرونې ایرو ایشیا ریو بیا په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د بریدونو مسله راخیستې ده. خبرونه لیکي طالبانو پر روغتيي کارکونکو او روغتيي مرکزونو په ټول افغانستان کې بریدونه کړی دي چې لدی عمله یو شمېر روغتيي کارکونکو مجبور شوی دي چې خپل کار پریشتي او په ځینو مواردو کې روغتيي مرکزونه بند شوی دي. یورو ایشیا ریو وړاندې لیکي د طالبانو د بریدونو له امله ملکي خلکو ته د روغتيي خدماتو رسیدنه محدوده شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یوناما په خپل کلنی راپور کې لیکي چې له 2011 کال را په دې خوا د روان کال تر دریو لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې پر روغتیایي کارکونکو او صحي مرکزونو 4 شپېته حملې شوې دي. یوناما د برمته کولو او له روغتیایي کارکونکو سره د بد چلند په لسګونو پیښو ته هم اشاره کړې ده چې د ایرو ایشیا ریو په باور شایي واقعي شمېرې تر دې ډېرې زیاتې وي.
د پاکستان د حکومت او اپوزیسیون مرکچان پرون ونتوانیدل په دغه هیواد کې روان کړکېچ ته حل لار پیدا کړي. پرون د 15 ورځې لپاره هم په لسګونه زره کسانو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره چان وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، خو د عمران خان حکومت وایي چې عمران خان به خپله 15 کلنه دوره حتماً پوره کوي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د حکومت او د اپوزیسیون د مرکچانو ترمنځ په خبرو کې د روان کړکېچ د ختمېدو هڅې ناکامه سوې. د صدر اعظم عمران خان یو همکار ویلي چې د حکومت او اپوزیسیون د مرکچانو ډلې به هڅه وکړي چې د روان کړکېچ د حل لپاره مشترکات پیدا کړي. د حکومت د مرکچي ډلې مشر پرویز خټک ویلي پر ځینو موضوعاتو موافقه سوې، خو پر ځینو اوس هم خنډونه شته. دوی ویلي چې د مذاکرو لړۍ به روانه ساتي او هڅه به وکړي داسې حل لاره پیدا شي چې د اپوزیسیون عزت هم پر ځای پاتې شي او حکومت هم متاثره نه شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د افراطي مذهبي ډلې جمعیت علماء اسلام په رهبری د ازادي د مارش په نوم دغه مظاهرې پرون هم روانې وې. دوی د صدر اعظم عمران خان لری کېدل او په پاکستان کې لسره انتخابات غواړي. اعتراض کوونکي د پاکستان له بیلابیلو برخو اسلام آباد ته تللي چې وایي د خپلو غوښتنو د عملي کېدو لپاره یې کړاو پر ځان منلی دی. محمد سلیم د بلوچستان یلات له لورالای سیمه اسلام آباد ته تللی، هغه د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل
دلته زموږ هر څه له خپل طرفه زخه دی، خپل ډوډۍ خپل انتظامیان څنګه ماښام لکه موسم داش ټنډوي هغه باندې موږ ته هیڅ پروا نه شته. ان شاء الله موږ د قربانۍ لپاره دلته راغلی یو، سیسه د قائدین حکم هغه حکم به موږ پوره کولو لپاره راغلی یو.
د جمعیت علماء اسلام ترڅنګ په اعتراضونو کې لږ تر لږه د اپوزیسیون 8 نورې ډلې هم شامل دي. اعتراض کوونکي وایي هغه انتخابات چې تیر کال په نتیجه کې عمران خان واک ته ورسید د پاوځ تر نفوذ لاندې ترسره شوي دي. دوی وایي د دې لپاره چې حکومت د پاکستان د ځواکمنو جنرالانو په ولکه کې وي په ټاکنو کې لاسوهنه شوې ده. د پاکستان د حکومت مرکچان وایي چې د صدر اعظم عمران خان استعفا ته سوال نه پیدا کیږي او د نویو انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه مواجه نه ده.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. هم درنګ کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي افغان حکومت خو د خارجانو سره امنیتي تړون لاسلیک کړی، نو ولې د پاکستان د بریدونو مخه نه نیسي؟ حسن قلمیار د تخار له شکمش لیکلي حکومت د ملکی افغانانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. خان محمد اسلامیار د هلمند لیکلي د سولې خبرې باید طالبان د افغان حکومت سره په کابل کې وکړي. واحد مدقق له لوګره لیکلي دواړه خواوې چې په جنگ کې دي باید اوربند وکړي بیا د سولې خبرې پیل کړي. ذکر الله زکی بیا لیکلی چې د سولې لپاره 10% هم مطمئن نه دی، ځکه چې په 2 میاشتو کې د سولې په وړاندې هیڅ اقدام نه دی شوی. د تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم اس ام اس او تاسو اتلس پروژې له لارې موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه په خپل نوم راواستوئ، په مهمو مسایلو باندې لنډه تبصره وکړئ او تاسو ته به یې خپاره کړو. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان سفیر سره د ناوړه چلند اداره د ویدا خبر یاد وزارت پرون په یو اعلامیه کې کړی. په بخښنه سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورس په یو اعلامیه کې ویلي و چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان ISI لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره شوی. افغانستان په دغه کار کلک اعتراض کړی او دغه کار یې له ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل بللی و. د ګرجستان دفاع وزیر ویلي د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ونډې هرکلی کوي. عراق لیګاري باشویلي پرون کابل ته تللی و او دغه خبرې هلته کړې دي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال لپاره په دغه ولایت کې دوه اویا ملکان وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل خلکو ته زیات مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې اوښتې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز له ملي ټیم سره یو ورځنی لوبه پیلوي. دغه لوبه په لکنو کې ده او د افغانستان په وخت به په یوه بجه پیل شي. د اروپایي ټولنې یوې ویاندې له ایران غوښتي چې داسې فعالیتونه دې نه کوي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. ماریا کوچیانی چې پرون ویلي که ایران داسې ونه کړي د اټومي تړون ساتل به ګران کار وي. او د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینی کیفیچوس وایي روسیه په اوکراین کې د سولې د پروسې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. مننه کوم چې لاند خبرونه مو واوریدل. وخت په افغانستان کې 8:30 دی اوس د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې لومړی یو مفصل راپور لرو د ببر کارمل په اړه باندې او بیا به وروسته د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. لومړی راپور: په چکسلواکیا کې د پخوانی افغان ولسمشر ببرک کارمل پټ ژوند. چک جمهوریت د 1980 او 1990 کلونو په ژمي کې د افغانستان کمیونیست رژیم یو وژونکي ډله استخدام کړه چې په چکسلواکیا کې افغان سفیر ببرک کارمل ووژني. د هغه وخت چکسلواکیا چارواکي د ده د ژوند په اړه اندېښمن و. دی له کورنۍ سره جرمني ته نږدې په یو ځنګله کې د ښکار یوې سیمې ته انتقال کړ. د کارمل شپږ کسیزه کورنۍ یو کال د چکسلواکیا د بدنامه کمیونیست خفیه پولیسو یا STB تر خوندیتوب لاندې یو کال په دې سیمه کې اوسېدل. د وژونکو د مخنیوي په خاطر دوی په یو غرنیز کلي کې یو سناتوریم ته انتقال کړل شول. له سناتوریم څخه دوی وروسته یو کوچنی ماڼۍ ډوله کور ته کډه کړی شول چې مخکې ورڅخه د شوروي اتحاد پوځ استفاده کوله. دا د STB د 300 پاڼو محرم و اسنادو معلومات دي چې په دې وروستیو کې د چک جمهوریت حکومت غیر محرم اعلان کړل. دا لومړی ځل دی چې په چکسلواکیا کې د کارمل د پټ ژوند په اړه معلومات علني شوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې یو مفصل راپور وړاندې کوي. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه هم خپره شي.
شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان حمله وکړه او له کارمل سره یې مرسته وکړه چې د افغانستان ولسمشر سي. کارمل اوه کاله د افغانستان ولسمشر پاته سو او پر همدې مهال شوروي اتحاد لس کاله افغانستان اشغال وساته. کله چې د 1980 کال په جولای میاشت کې کارمل د چکسلواکیا پلازمینې پراګ ته ورسید، په افغانستان کې د دوه وخت رسیدل له فکره لیرې خبره وه. څو میاشتې مخکې په افغانستان کې کمونستانو په خونړۍ کودتا سره واک ترلاسه کړی و. د کیڼ اړخي خلق ډیموکرات ګوند د مشر په توګه کارمل د ګوند مرستیال مشر ونومول سو، خو په دې ګوند کې اختلافات زیات شول او خلق ډیموکرات ګوند پر دوو برخو خلق او پرچم وویشل سو. د هغه وخت ولسمشر نور محمد ترکی چې د خلق ګوند مشر هم و، د پرچم ګوند د پلویانو چې کارمل یې مشر و، پر ضد اقدامات پیل کړل. د دې ګوند مشران بهر ته د سفیرانو په توګه ولېږل شول او پلویان او غړي یې زنداني کړای شول. پراګ ته تر رسیدو وروسته کارمل د ترکی د رژیم له منځه وړلو په هدف کودتا پلان کړ، خو د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د سفیر په توګه له دندې ګوښه کړای سو او امر ورته وسو چې بیرته افغانستان ته ستون سي. ده د خپل ژوند له بیرې دا امر رد کړ. دا هغه مهال و چې د چکسلواکیا خفیه پولیسو یا STB کارمل د یوه ګټور کس په توګه ثبت کړ. د STB د 1980 کال د سپتمبر میاشتې معلومات وایي کارمل وویل چې د نیول کېدو له خطر او وژل کېدو له احتمال سره مخامخ دي، نو
کړه د چکسلواکیا له چارواکو سیاسي پناه غواړي. د کارمل غوښتنې د چکسلواکیا چارواکي له ستونزمن وضعیت سره مخامخ کړل. پراګ د ترکیې د حکومت ملاتړ کاوه، هغه حکومت چې غوښتل یې کارمل ونیول سي او د کودتا پلانولو پر تور بیرته افغانستان ته وسپارل سي. د چکسلواکیا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر دوشان سپاتل د روسیې په سفارت کې له یو ډیپلوماټ سره په تماس کې سو چې د اس ټی بی په غیر محرم اعلان سوي اسنادو کې د نوویکوف په نوم یاد شوی دی. سپاتل له نوویکوف څخه وپوښتل چې په کارمل څه وکړي او په دې اړه د مسکو دریځ معلومول غواړي. له مسکو څخه تر مثبت ځواب وروسته کارمل او د هغه کورنۍ ته په چکسلواکیا کې سیاسي پناه ورکړل شوه. په کابل کې د چکسلواکیا سفارت د چکسلواکیا د کمونیست ګوند مرکزی کمیټې د کارمل سیاسي پناه په دې توګه توجیه کړه چې ګواکې کارمل د زړه ناروغي لري او تر درملنې لاندې دی. کله چې په کابل کې د چکسلواکیا سفیر ترکی له دې پریکړې خبر کړ، ولسمشر ترکی د کارمل ناروغي درواغ وبلله او وی ویل چې د هغه د نیول کېدو امر یې ورکړی او باید کارمل بیرته افغانستان ته تسلیم کړای سي. د سپتمبر میاشتې په پای کې کارمل د دې میرمن او څلور اولادونه په پټه د چکسلواکیا لویدیځ ته یوړل سول. دوی کراسلیڅه ښار ته نږدې په یو کلی کې ځای پر ځای کړل سول. اس ټی بی د کارمل خوندي ساتل خپل لومړیتوب یاد کړ او خپلو ایجنټانو ته شوونه وکړه چې دغه افغان سفیر د کور امنیت ونیسي او پر تګ راتګ نظر وساتي. د 1999 کال د جنوري میاشتې اسناد وایي له کابل څخه د معلوماتو لمخې درې کسان چکسلواکیا ته لیږل سوي چې د کارمل د اوسېدو ځای ومومي او هغه د دوی په وینا په فزیکي توګه منحل کړي. د اس ټی بی د اسنادو لمخې چکسلواکیا ته نوی افغان سفیر هم احتمالا دا معلومات ترلاسه کړي وو او له ده تمه کېده چې په دې اړه باید مالی او نور ملاتړ وکړي. د اس ټی بی اسناد وایي چې وژونکي د محصلینو، سوداګرانو یا سیلانیانو په بڼه دا کار کولای سي. اس ټی بی خپلو افسرانو ته امر وکړ چې چکسلواکیا ته ورتلونکي ټول افغانان باید وڅاري او د کارمل پر کور امنیت زیات کړي. خفیه پولیسو همدارز وړاندیز وکړ چې کارمل او د هغه کورنۍ دی په تاتره غرونو کې یوې بلې سیمې ته انتقال سي چې له پولند سره پوله لري. اس بي ټي د وژونکو د بیلارې کولو په هدف اقدامات پیل کړل. کارمل ته وویل سول چې دوه لیکونه دي ولیکي چې ګواکې د چکسلواکیا څخه وځي. دا لیکونه ولیږل سول خو هدف یې دا و چې د لیږل کېدو پر مهال یې افغان سفارت وویني. د اس بي ټي اسناد ښیي چې د کارمل د کورنۍ غړي په شاوخوا ځنګلونو کې قدم وهلو ته تلل او هلته به یې د جهیلونو سیل کاوه. د کرسلیڅه سیمې د ځنګلونو رئیس یرشی یلینیک کارمل او د هغه کورنۍ ته پاملرنه کوله. یلینیک د کمونیست ګوند غړی وو او د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټې له چارواکو سره د کارمل د اوسېدو لپاره اقدامات کړي وو. د څلیک یلینیک په یاد دی چې له کارمل او د هغه له کورنۍ سره یې هغه مهال لیدلی وو چې د خپل پلار یرشی یلینیک سره کار کاوه. څینیک یلینیک د ازادي راډیو مرکزی څانګې ته وویل چې کارمل او کورنۍ عادي ښکارېدل او عادي چلند یې کاوه. د ده په وینا کارمل تور کوټ اغوست او خولۍ پر سر کوله او اکثره وخت به یې پلی تګ کاوه. یلینیک ازادي راډیو ته وویل چې د ده پلار به د کارمل کور ته وخت په وخت ورته چې که یې یو څه په کار وي. ده وویل چې د ځنګلونو ښځینه کارکوونکو کله ناکله د کارمل کور پاکاوه او پخلی به یې ورکاوه. ده زیاته کړې چې شک یې درلود اس ټی بی د دوی د کور تلیفون ثبتاوه. د جنوري میاشتې په پای کې د کارمل د ځای په اړه شایي معلومات نور پټنه و پاته سوي، نو اس ټی بی دوی یو بل ځای ته انتقال کړل. دوی په ستیاونیڅا غرونو کې په سکلیدې کلی کې د سیلانیانو په یوه هوټل غوندې ودانۍ کې ځای پر ځای سول. دا ودانۍ یوازې د کارخانې د کارکوونکو لپاره ځانګړې سوې وه. کارمل او کورنۍ دغه ځای ته پر لاره په برنو ښار کې هم یوه شپه کړې وه. هلته دا خبره خپره کړای سوه چې کارمل او کورنۍ د المونیم د کارخانې د رئیس شخصي میلمانه دي. په سکلین تپلیسی ښار کې سناتوریم ته د کارمل تر رسیدو وروسته اس بي ټي د هغو افغان وژونکو په اړه استخبارات ترلاسه کړل چې د کارمل په وژلو پسې وو. له دغو درو کسانو څخه یو چې له کابله ورغلی و کلکاني نومېده او ویل کېدل چې شاوخوا 40 کاله عمر یې درلود. تور ویشتان یې وو او ناوړه چلند یې کاوه. کارمل او کورنۍ په سناتوریم کې له خلکو سره تګ راتګ نه کاوه. دوه اولادونه یې په نږدې کلي کې ښوونځي ته تلل او کوچني زوی یې له ځایي فوټبال ټیم سره لوبې کولې. د اسنادو له مخې ببرک کارمل په اونۍ کې یوازې یو ځل له کوره وته او زیار او هورونوم ښارونو ته یې د اس ټی بی په اجازه سفر کاوه. د معلوماتو له مخې د به هلته په فرانسه، یوګوسلاویا او جرمني کې د پرچم ګوند جلاوطنه غړیو ته تلیفونونه کول. د سکلینی تپلیڅه اوسنۍ ښاروال لوبومیر ملش هغه وخت ولس کلانو چې د کارمل کورنۍ په دې کلی کې اوسېده. دی وایي چې هغوی ډیر ښه خلک وو چې د کلی د کرکټر برخه وګرځېدل. ملیش ازادي رادیو ته وویل چې په دې ځای کې له کارمل سره د عبدل په نوم یو کس وو چې څرګند و د دې کورنۍ ساتونکی وو. عبدل کارمل سره هر وخت ګرځید او په کلی کې به یې ورسره پلی تګ هم کاوه. د سکلین تپلیڅې پخوانی شاروال جوزف زیلیار په 2008 کال کې سلوواک ورځپاڼې پراودا ته ویلي کارمل به ډیر وختونه په سناتوریم کې دننه و او تل به یې یو څه لوستل. کله نا کله به د باندې راته او د رستوران په باغچه کې به یې بیر څښل. تل به یې ساتونکي ورسره وو. په پراګ کې د کمونیست ګوند د یو لوړ پوړي چارواکي په وینا کارمل د چکسلواکیا له خبرندوی ټولنې سره توافق کړی و چې دی به د چکسلواکیا د کمونیست ګوند د یو بحران د مخ پر زیاتېدو پندونه په نوم هغه رسمي اسناد دري ته وژباړي چې پر چکسلواکیا د روسیې د 1918 کال یرغل توجیه کوي. زیلیار وویل چې د کارمل میرمن محبوبه تر ده ډیره علني راڅرګندېده. جوزف زیلیار پراودا ورځپاڼې ته ویلي چې محبوبه هغه مهال 43 کلنه وه او ډیره شایسته ښځه وه. ده دا هم ویلي چې له دې سره به یوه نامعلومه ښځه هم وه او دوی به اکثره وختونه د کور توکي پیرلو ته د باندې وتلې. د الومنیم په کارخانه کې یوه پخوانی انجینر ریچارډ کافکا د کارمل کورنۍ په 2012 کال کې په یوه شخصي ویبپاڼه کې یاده کړې ده. د لیکلي د کارخانې کارکوونکو د مرموزو بهرنیانو یادونه کوله چې په سناتوریم کې په یو شمېر کوټو کې اوسېدل. یوه ښځه، دوه سړي او درې کوچنیان. کافکالی کلی کوچنیانو له نورو میلمنو سره په آزاده توګه خبرې کولې. هلکه سلواکی ژبه هم زده کړې وه. د دوی د پوستکي له رنګه څرګنده وه چې دوی بهرنیان وو. د لویانو نمونه یې هیڅ چاته نه معلوم. په سناتوریم کې د هغم حال یوې کارکوونکې مارګیتا اورګاسووا نووي چاس ورځپاڼې ته په 2018 کال کې ویلي وو دوی یوه درنه کورنۍ وه. اورګاسووا ویلي کارمل ماته ویل چې کاشکې د ده هیوادوال هم د چکسلواکیا د خلکو غوندې ښه ژوند ولري، کوچنیان ښوونځیو ته ولاړ سي او اقتصاد وده وکړي. د ده میرمن محبوبه هم ډیره ښه ښځه وه. د ده غوندې لوستې وه دا به اکثر اندېښمنه ښکارېده، ځکه نه پوهېده چې له دوی سره به څه وسي. د کارمل کورنۍ باید یوازې درې اونۍ په سناتوریم کې پاته سوې وای، خو دوی هلته درې میاشتې تیرې کړې. کارمل نورې پیسې نه درلودې او غوښتل یې د دې ځایه کډه سي. په اپریل میاشت کې ده د چکسلواکیا کمونیست ګوند یو لوړ پوړي چارواکي ته په لیک کې ولیکل چې دی غواړي طلایي ښار پراګ ته ستون سي، چې د پرچم ګوند له ملګرو سره تماس ونیسي او ورسره سلا مشورې وکړي، لیکونه ولېږلای سي او ترلاسه کړای سي او کله ناکله د هغوی سره هملته یا بهر ولیدلای سي. هماغه وخت کارمل د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند مرکزي کمیټې ته هم یو لیک ولیکه. کارمل ترکی او د هغه مرستیال حفیظ الله امین وغندل چې له خلکو سره د ده په وینا غیر انساني چلند کوي. د له مسکو وغوښتل چې له زندانونو د زرګونو پرچمیانو په راخوشه کولو کې مرسته وکړي. د همداراز وړاندیز وکړ چې که دی ولسمشر وي کولای سي د افغانستان ستونزې حل کړي. کارمل په لیک کې د مخامخ لیدنو وړاندیز هم کړی و. د لیکلي و هر ځای چې انتخاب کړی زه همالته درسره ګورم. ده د لیک ځواب ترلاسه کړ، خو د دې لیک د محتوا په اړه اس ټي بي معلومات نه دي خپره کړي. د اس ټي بي یو ځایي افسر ویلي چې د 1989 کال په جون میاشت کې د سناتوریم مدیر د کارمل کورنۍ ته د جولای لومړۍ نیټه ضرب الاجل وټاکله چې له دې ځایه ووځي، ځکه بیلونه یې نه و پرې کړي. یوه میاشت وروسته اس ټي بي د دې کورنۍ لپاره د نوي کور په لټه سول. دوی په باسکا بسترایا ښار کې په یو داسې معنی ډوله کور کې ځای پر ځای سول چې په خوا ورڅخه د شوروي اتحاد ځایي نظامي قومندې استفاده کوله. دا څرګنده نه ده چې د کارمل کورنۍ څه وخت باسکا بسترایا ښار ته انتقال سوه، ځکه په اسنادو کې د درو میاشتو واټن ثبت دی. د روسي خبریال او تاریخ پوه ولادیمیر سنیګریوف په وینا تر دې مهاله د وژونکو د درې کسیزې ډلې مخه نیول سوې وه، خو په دې اړه د چکسلواکیا د غیر محرم اعلان سوي اسنادو کې څه نه دي ویل سوي. د 1989 کال د دسمبر میاشتې په لومړیو کې اس ټي بي یو نوی تهدید راپور کړ. محمد یاسین بنیادی د کارمل ځایناستی او چکسلواکیا ته د افغانستان نوی سفیر. د اس ټي بي اسناد ښیي چې د بنیادی دوه زامنو چې په چکسلواکیا کې اوسېدل وسلې درلودې او د کارمل د له منځه وړلو سره یې لیوالتیا څرګنده کړې وه. اس ټي بي په دې سوموندل چې افغان سفارت په ورستوي کې شپږ توفنګچې، دوه رایفل، دوه شاټګن ټوپک او 1500 مرمۍ پیرلې وې. نوی تهدید ته په غبرګون کې اس ټي بي په چکسلواکیا کې اوسېدونکی یو افغان استخدام کړ. دغه ایجنټ ته وویل شول چې په افغان سفارت کې یو کارکونکي ته ووایي چې له کار وروسته سودا ته ولاړ او په پراګ کې ناببره له کارمل سره مخامخ سو. کارمل ورته وویل چې ناروغ دی او غواړي په پراګ کې خپله درملنه وکړي. ایجنټ ته دا هم وویل شول چې باید ووایي کارمل ورته وویل چې له سیاسي فعالیته یې لاس اخیستی او غواړي پر خپله کورنۍ او روغتیا تمرکز وکړي. وروسته په هماغه ورځ ایجنټ دا خبره په افغان سفارت کې یوه ډیپلوماټ ته وکړه. د ایس ټی بی د اسنادو له مخې ډیپلوماټ په غبرګون کې ډېره حیرانتیا څرګنده کړه. ډیپلوماټ ایجنټ ته وویل چې له کارمل سره ملګرتیا پرېږدي او په دې اړه دې هیڅ چا ته نه وایي. د ډسمبر میاشتې په منځ کې ایس ټی بی راپور ورکړ چې افسرانو یې د وسلو د نیولو او د تهدید د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړل. د ډسمبر میاشتې په پای کې کارمل په ټوله نړۍ کې د تلویزیون پر پرده راڅرګند سو. د سکلینی تپلیتسي ښاروال میلش د کارمل په لیدو شوک سو. دی وایي دا همغه سړی دی چې دلته اوسېده. موږ پوه سو چې دی دلته پټ و او وروسته دوی دی د افغانستان د ولسمشر په توګه رامخېته کړ. د 1999 کال د ډسمبر په 28 نیټه شوروي اتحاد پر افغانستان حمله وکړه او کارمل یې د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړ. دا څرګنده نه ده چې کارمل کله له چک سلواکیا څخه ووت. د ایس ټی بی په اسنادو کې اخري ځل د نوم د 1999 کال په سپتمبر میاشت کې ثبت شوی دی. د اسنادو له مخې د کارمل کورنۍ د 1998 کال تر فبروري میاشتې پورې په چک سلواکیا کې پاتې شوې وه. د چک سلواکیا د کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې په اسنادو کې لیکل شوی چې کارمل په 1999 کال کې په غیر قانوني توګه افغانستان ته ولاړ او هلته یې د خلق ډیموکرات ګوند له روغو قواو سره تماسونه ونیول. د کی جی بی د هغو محرمو اسنادو له مخې چې د آرشیف ساتونکي واسیلی متروخین خپاره کړي، د کی جی بی رئیس یوری اندروپوف ته د اکتوبر په 10 اجازه ورکړل شوه چې کارمل له چک سلواکیا څخه مسکو ته بوزي. د په وینا کارمل او د افغانستان راتلونکي شپږ نور مشران په نومبر میاشت کې مسکو ته یوړل شول او ټاکل شوی وه دوی په ګډه د کی جی بی لارښوونه ترلاسه کړي. د کی جی بی اسناد وایي چې دغه اووه کسان د نومبر له 2 د ډسمبر تر 12 نیټې په مسکو کې وو. دوی له افغانستان سره پولې ته نږدې سیمې ته انتقال کړای شول. د ډسمبر په 28 نیټه د شوروي اتحاد ځانګړو ځواکونو او کی جی بی واحدونو د افغانستان د حکومت مهمې ودانۍ ونیولې. ولسمشر حفیظ الله امین او د هغه کورنۍ د کابل په تاج بیګ ماڼۍ کې په خونړۍ جګړه کې ووژل. هغه ماښام د کارمل مخکې ثبت سوې وینا د ازبک شوروي سوسیالیست جمهوریت له پلازمینې تاشکند څخه پر رادیو کابل خپره سوه. د ویل نن د امین او هغه د ملګرو وحشي قصابانو غاصبینو او زموږ د لسګونو زره هیوادوالو د وژونکو د ځپنې ماشین ماتیږي. څو میاشتې مخکې امین ترکې له واکه لیرې کړی و، زنداني کړی او وروسته یې د هغه د وژلو امر کړی و. کله چې کارمل کابل ته ورسید په سبا یې له شوروي اتحاد وغوښتل چې د ورور غوندې مرسته دی وکړي. مسکو د خپلې حملې د توجیه کولو لپاره ویل افغانستان له شوروي اتحاد د بهرنیو د یرغل د مخنیوي په هدف مرسته غوښتې ده، چې په نتیجه کې یې موږ پرېکړه وکړه چې افغانستان ته محدود شمېر نظامیان ولیږو. زرګونو شوروي ځواکونه، سلګونو الوتکې او ټانکونه افغانستان ته ننوتل. د جګړې په اوج کې شاوخوا 1,15,000 شوروي پوځیانو په افغانستان کې جګړه کوله. امریکا او سعودي عربستان د مجاهدینو ملاتړ وکړ چې په کابل کې د حکومت او د هغه مهال د شوروي له پوځ سره جنگیدل. گاونډي پاکستان دغو مجاهدینو ته وسلې، روزنه او سلا مشورې ورکولې. شوروي ډیر ژر پوه سو چې د جګړې څومره ګرانه بیه پرې کوي. مسکو د جګړې د لوري بدلولو په هدف په 1988 کال کې د محمد نجیب الله سره په واک ترلاسه کولو کې مرسته وکړه، خو په 1989 کال کې شوروي اتحاد له افغانستان خپل ځواکونه وایستل. دا وروسته له هغه چې د اټکل له مخې 2,000,000 افغانان او لږ تر لږه 15,000 روسي پوځیان په دې نه کلنه جګړه کې وژل شول، میلیونونه نور افغانان بې ځای شول. د نجیب الله رژیم تر 1990 کال پورې دوام وکړ، کله چې مجاهدینو حکومت ړنګ کړ. په څو میاشتو کې دننه د مجاهدینو ترمنځ خونړۍ کورنۍ جګړه پیل شوه. په نتیجه کې طالبانو ته لاره پرانیستل شوه چې په 1990 کال کې د کابل واک ترلاسه کړ. هغه مهال کارمل له خپلې کورنۍ سره په مسکو کې ځای پر ځای سوی و، چیرته چې د اینی له سرطانه د 1990 کال په ډسمبر میاشت کې په 18 کلنۍ کې مړ سو.
ازادي راډیو لوونه تر وو آزادی او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي وريدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د شي روغ جوړ اوسئ. دغه یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونې وخت را ورسېدی. ستاسو پیغامونه مو تر لاسه کړی دی او د دې لپاره چې د پیغامونو مو ډیر دین غوړم له تبصرې پرته خبرکم څو کولای شو چې ډیر پیغامونه را وخلو. نو دا اونې د کم مسول سره مرکه نه لرو، فقط غوړم ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبرکو. نو هله د شي تاسو یو ور یو په خبرونه کې به بیا ورسو پر هر موضوع به په جلا توګه له اړوندو مسؤلینو سره مرکه هم ولرو، د هغوی جواب به راواخلو. نور منظرو ورځو د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام راخلو.
الو السلام علیکم، زه ډاکټر حیات الله احمد د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د خپل والد صاحب محترم د خدای او خیش لرو چې دغه د شخصي پونتونو پسونه پر شخص باندې ډېر ور دي او خلک د دې فنای نه لري چې دوی ته خپل پیس ورکړي. نو کچیر دې یو څه تخته رامنځته کړي په خاص او خاص او خاص د دې پونځي په باره کې کچیر یو څه تخته رامنځته کړي ډېر کور ودانۍ به وایو او ډېر زموږ سره لوی همکاري ده. ډېر مننه د دې راځو څخه و سلام.
بلی السلام علیکم، کرش تراغلی ګل افغان د هلمند ولایت لنه دالی ولسوالۍ لوی باغ له صحیح څخه زموږ د هلمند والی د غوښتنه ده. زموږ یو څنګه چې د ندالی ولسوالۍ له لوی باغ سیمه یا له جام د پوستې وه چپه طرف ته دغه سیمه ده چې په دغه دښتې ملکان پیدا شوي دي. دغه ډېرې ستونزې موږ ته تېرې کړي دي. زموږ د عام وګړو پر سر مرستې کاږي خپله، نو د دغه مرستو په اړه باید معلومات وشي. او د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان هم دغه غوښتنه ده چې دغه ملکان موږ تېر نه منو او نه موږ ته د منلو وړ دي. دلته زموږ په سیمه کې یو ملت وي د جام د ساحې د جام پوستې ته، نو پر دغه ساحه باندې یو ملت وي چې موږ ته ډېرې ستونزې پېښې کړي دي. زموږ عام وګړو ته موږ د شپې پراته بجې پر اووه بجې په کلي کښې نه څه ډېر زیاده لای د غلو په تور مو نیستې. ډېرې ستونزې په موږ ته پېښې کړي، موږ یې ټوله د غلو په تور نیولي یو او دوی خپله مرستې را باسي. دغه مې هیله او ارزو ده په دغه اړه دقیق معلوماتو کې او دغه ستونزې ته د پای ته کښېږدي. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم، سلام حسین زلان یم، له هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیول ده. موږ څخه دا شکایت و چې په هلمند کښې ولایت کښې په نوې ولسوالۍ کښې یو مکتب هم تنخانه ورکول کېږي او معلمانو له دا دوو ورځو څخه مخکې دوو ورځو څخه پر موږ باندې درسونه بند کړي. نو ښاغلي د استرنبورګ څخه هیله کوو چې د معلمانو تنخواه پر وخت ورکړي. وسلام.
آزادی او اوریدون که ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شوی پروگرام ده چی ستاسو شکایتونه او ستونزی چارواکو درسوی.
د کندهار د ولایتو څخه د اوومې نایې څخه اختر محمد دا پیغام پرېږدمه. دغه زموږ د اوومې نایې د سوپ او د میر بازار او د سوپ سړک دی. ور دغه باندې د اختر د مخه څخه کار شروع، بیا د اختر پورې یو څه سړک وکړي، د اختر بعد اختر د مخه کار بند کړي. نو بیا کار بند وي، هغه ټکه دا خپل سامانونه شان هم یو ویل نقل یې کړل، بیا سړک یې پر نیمایي هغه باندې پېښوي. نیم سړک یې ډمبر کړی دی، نیم سړک پاتې دی. دا نیم سړک چې پاتې دی په ډېر خراب حالاتو کښې دی. موږ ډېرې ستونزې ورسره لرو، شپخاګن ته رسو خراب دی. دا د سوپ او د میر بازار سړک را پوره کړي، د سرپوزي پورې ډمبر کړي. نیم ډمبر شوی دی، نیم پاتې دی. دغه نیم چې پاتې دی په دغه باندې دیم بېرته کار شروع کړي. یو سنسي کمپنۍ ته دی په ټیکه باندې ورکړي، دا سړک ښه باکیفیته سړک زموږ دپاره را جوړ کړي. نور وخت نه نیسم. وسلام.
السلام علیکم، زه د دې رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته زما خوانه السلام علیکم ټولو ته. زه د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته دا خبرداری ورکوم چې وروره دا د افغانستان ترازوګان نه دي. دا د لوګر سړک نوی جوړ شو وروره، پنځه اویا تنه دا زغال پاکستان ته سارینه او په ګردیز باندې کته ځي. د دې مخنیوی هېڅ څه ونه کړو. دا ترازو یې مخکې بنده وه، بیا دا اوس بیا شروع شوې ده او ښې روپۍ ډبلې ډبلې اخلي. او وروره سړک نوی سړک یې جوړ کړی، دا بیا سرک کې تباہ او برباد کوي، دا غدارانو ته وای ور دال تباہ او برباد د څوک ته وطن غدار کوي، وطن وطن سره غداری کوي. دا مشیران ورو کانتی په قرارداد ورکی ورور کال قرارداد ته دی غمه ټیلر والا نو روپیا خلی موټرونه او یا 15 یا کنه زغال پاکستان ته په ګردیز په لوګر دسه په شارینو باندې پاکستان ته اوړي دی مخنیوي دی وکی دا سرک نوې جوړ شو چې بیا غار کو پر کوي. دا د خیانت مکوې دا ورور غاټو چارواکو ته دا خبر دی ما ورسی دی ورور او دا خامخا نشر کوي. ګوره زه لمبر نه لرم دا غلو غاټ غاټ غلو ورسیم غلمبر نه سره سره سلام دې زه سم سړی سره په خبره پوي سم ځان او خو مسلمان تلای او دا پیغامونه مې ورسې ټول او خلکو ټول پرو چارواکو السلام علیکم. السلام علیکم. بس لا د هغې نمبر څخه تاسو ته پته ورکړي تر اته وشتم تاریخ باندې زه د نیمروز خره روانم د هلمند وخت د شپې تقریبا د 3 بجې به د غورغوري په څنګه کې د پولیسو راښکته کړه. په څه شي باندې راښکته کړه ما واځ د پښتنو وکړه ما ول مشکل څه دی دومره تلاشان وای ته به مشکل نه لري ما ولیا کله چې راښکته کوم څه چې په لاخې مو ولم په څه شي باندې واځ ما د غوا پښتنه کړه. دا دا جرم دی په افغانستان کې ژوند کول جرم دی. پولیس چې سفارې د خلکو مجرمینو مخه نیسي که خپل جرم کوي موږ دې پولیس څخه متوکو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
سلام علیکم. نن تاسو دین د هلمند شګا شرط مړي کې درځنی ولې دلته د هلمند شګا شرط د سرافان د مرکز سره نه ګندار د دې سره دوه نفر تقریبا دونی میاشت کې شو سراتي دي. یعنی ما یوین دی چې کوم څه غمله د خورل دی او وس نه هل جیر زیات په بد حالت کې دی. تقریبا د خلکو د خلیته د نیمه میاشت کې چې د لاس د هلمند د شوالې څخه هله کوم چې د دوه وکسان هغه وخره. سلام علیکم.
هلمند نه اړ کنه ولې دا او د حکومت د دایر لره مته د سرکار ته بار کړه کې اولار به نمبر یې تو زبر کچا دی او بل د حکومت د دایر لره مته د هلمند حکومت ټول خیانت والا دی رشوت خور دی دو نموج ساور کې نه بلور کې کوندې اجتماع سړي خلک سره.
هلو سلام علیکم. زه په کولا دی پکتیا ولایت نه خبرې کوم او موږ مشکل دا غوې چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډیر ګران دي او کسابانو چې کوم نرخامه دي دغه نه ډیر اوچته خرڅوي او اوس د څور دي کې دور دي دولت باندې کوي کسابانو موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابانو تر څو خلاص نه کړي تر څو خپل نرخامه د دولت عملی نه کړي. دولت 200 روپۍ نه خورکړي او دوی خرڅوي په 300 افغانۍ باندې او دولت دا ډیر ښه اقدام کوي د موږ استاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي چې د هر شي نرخونه ډیر زیات ورسوي دي او غریب خلک نشي کولای چې دا یو څه وخت ډیر مننه.
هلو ګرانو له د ازر ولسوالۍ ته یو سره کم نه دی په خاوټولې لارې باندې دي همال اشرف غنی زړه هله کېږي چې ازر ولسوالۍ دی سره را پوښتې او سلام پری خلم.
السلام علیکم. عبد الله زابد اولاد الله پیغام پرزام زاد زابر علی بلال څخه د ورو بکلو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعت په باندې نه لرو او د شریعت په باندې ته ډیر زیات ضرورت لرو. تقریبا د آیات انځایا د شوخا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کله زابد علی دارو علم څخه پاره راځي یا د تعلیمات اسلامي او دلار څخه امتحان ورکړي دي بکړې نیمه پاتې دي. نو کومسته د شریعت څنګه د دولت په خاطر سفر کوي چې همدي مشترک کوسي او کچيري د دولت په خاطر خنوي نو بیا مو د شخصي په باندې د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوي چې نو په باید د دې د نه برابر کې چې موږ د خپل ځکړې وسر ته ورسو موږ نو څه کولای چې نور ولایت ته ولاړ شو او په نور ولایت کې خپل ځکړې سر ته ورسو مشکلات لري. سلام
مننه کوم دوستانو. مهله د چې ستاسي د غستونځي اړوند مسولینو هم اوریدلی وی او د دې ستونزو په حواری کې په نهایي کوشش وکي او یو حل لار ورته پیدا کړي. مخکې تر دې چې د خپل پمنې کوم غوړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. تله د همکاري جاري ساتل د ډېر مننه تنه کوم او ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې سره شریکوي. موږ کوشش کوو چې شي د همدې خبرونې لاله ستاسو د سیمې ستونزې د چارواکو تر غوښنو ورسو او یو حل لارو ته پیدا کو. البته دا یادونه بیا کوم چې په دې خبرونې کې موږ تر ډېره ستاسو ټولنیز ستونزې راخلو. د سیاسي او نورو امنیتي ستونزو لپاره موږ ځانګړي خبرونې لرو او تقریبا هر ورځ پر همدې مسایلو باندې موږ راپورونه لرو، مرکې لرو، د چارواکو نظریات راخلو. خو د خبرونه یوازې ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره ده، نو تر بلې خبرونې پورې چې بیا هم ستاسو نور شکایتونه راخلو او تر چارواکو یې رسوو، ستاسو خو اجازه غواړو پر خدای مو سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.